بجې شوې. احمد شي بریم داسې جوړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه ملګری ملتونه وایي د طالبان حکومت په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخو کې له مدیریت سره سره په ظاهره له زیاتېدونکو خپلمنځیو مخالفتونو سره مخامخ دی. دا خبره د ملګرو ملتو د سرمشي انتونیو ګوتیرش په هغه راپور کې شوې چې نن خپور شو د افغانستان د تیرو دریو میاشتو دسمبر، جنوري او فبروري وضعیت پکې ارزول شوی دی. په راپور کې د کوکنارو د کر پر سر اختلافاتو ته اشاره شوې ده، خو د طالبانو د خپلمنځیو اختلافاتو نورې بلګې نه دي یادې شوې. اما تر دې وړاندې د دوی د کابینې لوړ پوړو غړیو لکه سراج الدین حقانی او شیر محمد عباس تنگزي د خپل حکومت پر جنو تکلارو توندې نیوکې کړي. په میدان وردګ ولایت کې نن چهارشنبه لسو کسانو ته د طالبانو د ځایي محکمو لخوا په محضر کې تعزیري سزا ورکړل شوه. د طالبانو سترې محکمې پر خپله ویب پاڼه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر دغو کسانو چې دوی ښځې هم دي د زنا لواطت او بد اخلاقي تورونه پورې دي. که څه هم خبر پاڼه کې د ورکړل شوي تعزیري سزا څرنګوالی مشخص شوی نه دی، خو مخکې تر دې طالبانو دغه ډول تورن کسان په درو وهلي دي. د بشري حقونو د دفاع بېلابېلو سازمانونو په وار وار د طالبانو په دغه ډول سزاوو نیوکې کړي چې په محضر کې ترسره کیږي. د ملګرو ملتو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي 2023 کال په تیره یوه لسیزه کې کډوالو ته تر ټولو ډېر مرګونه وو. فرانس پرس اژانس د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په وینا نن راپور ورکړ چې تیر کال 5515 کسان د کډوالۍ په نیت د سفر په ترڅ کې مړه شوي دي. د مړو شویو کډوالو دا شمېر د 2023 کال په پرتله 40% زیاتوالی شي. ملګرو ملتونه وایي د کډوالۍ خوندي او منظمې لارې بندې دي، نو ځکه سلګونه زره کسان هر کال په غیر منظم او خطرناکو لارو کډوال کیږي. د مدیترانې سمندرګۍ کډوالو ته تر ټولو مرګونې لاره بلل شوې. د پاکستان ستر محکمه نه حکم صادر کړ او ویل چې په خوانی سر اعظم ذوالفقار علي بوټو چې څلور څلوېښت کاله مخکې د قتل په قضیه کې په دار وځړول شو عادلانه نو محکمه شوی. ذوالفقار علي بوټو د پاکستان د خلکو ګوند یا پیپلز پارټي بنسټ ایښودونکی دی او دغه ګوند اوس مهال د بلاول بوټو سرداري لخوا رهبري کیږي. ذوالفقار علي بوټو په 1990 کال کې د جنرال ضیاء الحق د پوځي رژیم پر مهال له محکمې وروسته اعدام شو. د پاکستان قاضي القضات فایز عیسی د په مشرۍ د یوه کسیس پلاوی له چړونو وروسته نن چهارشنبه وویل دوی موندلې چې ذوالفقار علي بوټو د محکومیت پر مهال عدالت نه دی مراد شوی. د هند وطنه په یوه ویډیو کې دا کوي چې د روسیې لخوا له اوکراین سره جګړې ته مجبور شوي دي. دغه و کسان چې نومونه یې نه دي ښودل شوي وایي د تیر 2023 کال د ډسمبر په وروستیو کې روسیې ته په چکر تللي، خو یوه لارښود کس چل ورکړی او بلاروس ته یې بیولې دي. دوی وایي بلاروس د ویزې نه درلودو له کبله دوی نیولې او بیرته یې روسیې ته لیږلې دي. هندي اتباعو یې دا کړې چې روسیې ته له ګرځېدو سره سمې له ژباړن پرته ځینې اسناد لاسلیک کړي او بالاخره د پوځي روزنې یوه مرکز ته استول شوي دي. هندي چارواکو تېره میاشت وویل د خپلو هغو شلو اتباعو د بیرته ستنولو هڅه کوي چې د هغوی په وینا د روسیې په پوځ کې جذب شوي دي. اسې جرړو په منځني سپد دول شپښنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. د دې غونډې تر جوړېدو مخکې د افغانستان په ارتباط د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې د افغانانو بشري وضعیت ته یو شمېر اندېښنې څرګندې شوې دي. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واوري او همدا مسله مو د چارو لشنونکي ساقط مر سره شریکه کړي. دا به هم واوري چې د امریکا سفارت د افغان نجونو او هلکانو لپاره آنلاین کورسونه پیلوي. دا خبر په داسې وخت خپور شوی دی چې نوي تعلیمي کال ته شاوخوا دوی اونۍ پاتې.
نن سره نه حساب ورځی پوره شو چې موږ نشو کولای خوندای ته لاړ شو. دا د کال هم څو ورځې ورسته نوې کیږي.
ایران اندیشنه ښکاره کړې چې افغانستان د غیواته د مخدر موادو قاچاق نه دی بند شوی. د لوبو له میدان اونیس پروګرام هم لرو. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یوناما مشر روزا اوتنبایو واهم ګډون وکړي. تر دې غونډې مخکې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونی ګوتریش نوې درې میاشتنی راپور خپور شوی دی. په دې راپور کې د 2023 کال له نومبر څخه د 2023 کال تر فبروري میاشتې پورې د افغانستان د وضعیت ارزونه شوې ده، چې پکې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د طالبانو د مشانو ترمنځ د اختلافاتو مسله یاده شوې. تفصیل د امید زهیر مل په راپور کې.
دا سمحال چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان بلغونډه کوي، د دې سازمان سرمنشي د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې ویلي طالب چارواکي د خپل حاکمیت اړوند په کلیدي مسایلو سره اختلاف لري. امنیت شورا ته د انټونی ګوتریش په دې درې میاشتنی راپور کې چې د 2023 کال نوومبر د 2024 کال تر فبروري د افغانستان د وضعیت په اړه لیکل شوی راغلی چې دا اختلاف له اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو د نشي توکو په کختر بندي زرسیږي. دا راپور چې نن خپور شوی په کې طالبان په اداري او تصمیم نیونکو پروسو کې خلکو ته د پراخ مشارکت نه ورکولو له امله ناکام بلل شوی او لیکي طالب چارواکو په سیمه ییز او ملي کچه د خلکو د غنون لپاره د ژمنو او حادثو سره سره په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د طالبانو ټولو ګمارنې هم یوازې تر هغو کسانو محدود دي چې د دوی رهبرۍ ته ژمن خلک دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ادعا کړي چې د دوی په حکومت کې ټولو لوریو ته برخه ورکړل شوې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په نوي راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول پنځونه خو د طالبانو بندیزونو په اړه لیکل شوی چې دا بندیزونه لا هم روان دي او ترڅنګ د 2023 کال تر پای د جنونو او خوځو خپل سرونی ونو او له توقيف وروسته له دوی سره د بد چلن تورونه هم مستند شوی دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د یو نامه لقبله پورستي یو دریو میاشتو کې د لک تر لک 15 غیر قضایي وژنو او د ووتنو مخکنی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او چارواکو د خپل سرینی ولکې دوه خبره هم شوی. په راپور کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې د سزا ورکول حمله بشري حقوقو د سرغړاونو په توګه یاد شوی دي. خو د طالبانو حکومت بیا خپل پریکړو په ننګي ټینګار کړی چې په دې کار سره شرعي حدود عملي کړی دي. افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمشنوي راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکل شوی چې د 2023 کال د نوومبر لومړۍ د 2024 کال د جنوري تر لسمې نیټې پورې د امنیتي پیښو په شمیر کې د 2022 او 2023 کلونو د همدې نیټې په پرتله زیاتوالی راغلی. د راپور پر بنسټ ملګري ملتونو په دې نیټه کې 1500 پیښې ثبت کړې چې د تیر کال د همدې نیټې په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. خو راپور کې راغلي د طالبانو مخالف وسلوالې ډلې لا هم د ځمکني کنټرول په برخه کې د طالبانو لپاره هیڅ ډول لویه ننګونه نه ده. داسې مهال چې د آزادۍ جبهې بیا د 2023 کال د نوومبر له لومړۍ د 2024 کال تر جنوري په طالبانو 24 حملې کړې دي. په راپور کې د داعش ډلې لخوا د 2023 له نوومبر د 2024 کال تر فبروري د بریدونو یادونه هم شوې چې د تیر کال په پرتله کم والی ښیي. د طالبانو حکومت هم په ځلونو په افغانستان کې د امنیتي خوندیتوب او د داعش د ځپلو ډاډ ورکړی دی. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم راغلي چې طالب چارواکو د مقاومت جبهې او داعش ډلې سره د تړاو په تور دوه تنه په غیر قضایي ډول وژلي او ولس نورې په خپل سر نیولي او شکنجه کړي دي. د خغلی ګوتریش په راپور کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه لیکل شوی چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس په فقر کې ژوند کوي او دې وضعیت په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان ډېر اغېزمن کړي دي. راپور پر بنسټ په 2024 کال کې 1.3 میلیون هغو افغانانو ته چې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري د مرستو لپاره 3.6 میلیارد ډالر ته اړتیا ده. حخواته مده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د دې غونډې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وان سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته وویل:
هم دا ډول زه غواړم چې تاسو ته خبر درکړم چې سبب په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په اړه په امنیت شورا کې غونډه وسی. د غونډې وروسته به په افغانستان کې د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتو نبایوه د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې ستاسي په چوپړ کې وي.
دا ورسیو کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دویمه غونډه د چکیږي. د فبروري په 28 د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر حالات غونډه وکړه، چیرې چې په سیاسي او د سولې په چارو کې د سرمنشي مرستیال د بندو دروازو ترشه د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته معلومات ورکړل.
د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د افغانستان په اړه بحث کیږي چې پکې د یوناما مشر هم ګډون کوي. یوناما د افغانستان بشري وضعیت ته مخکې هم اندېښنه ښکاره کړې، په خوا هم دا مسله یاده کړې ده. نو دا پلابه د افغانستان پر وضعیت تاثیر وکړي؟ په دې اړه به د سیاسي چارو د کتونکو اسحاق اتمر نوور.
یوناما صرف خپل درې میاشتنۍ گزارش د افغانستان ځینې مخصوص د بشري حقوقو په برخه کې ملګرو ملتونو ته مخصوص د بشر د حقوقو سازمان ته وړاندې کوي، لیکن چې تصمیم ونیسي یوناما په هغه حد کې نه دی چې په دغه موارد باندې تصمیم ونیسي، تر څو چې په ملګرو ملتونو کې د امنیت شورا یا عمومي منشي د ملګرو ملتو عمومي مجلس یا جلسه په دې باندې بحثونه کوي او دا د اجنډا یوه برخه نشي او باغبان تصمیم نیسی نو زه فکر کوم درې میاشتنی گزارشات صرف د افغانستان د بشری وزنه یو گزارش ده چې هغه ملګرو ملتو ته وړاندې کیږي او دا د طالبانو په تصمیم باندې کوم اغیزه نه لري او یوناما هم په هغه حد کې نه دی چې هغوی تصمیم وشي نیولی.
اتمر صاحب د ملګرو ملتو یوه بنیادي اندیښنه تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو زده کړې دي، څرنګه د ملګرو ملتو فشارونه به په افغانستان کې د دې ستونزې د هواري سبب شي؟
زه داسې فکر کوم کله چې طالبان په لومړي ځل هم واکمنل هغوی د جنکیانو مکتب ته بیخي اجازه نه ورکوله، خو دا ځل دوی تر شپږم صنف پورې د جنکیانو تحصیل ته اجازه ورکړی او نور بندیزونه یې د ښځو په کارونو باندې او نور اجتماعي برخه اخیستنې باندې لګولي دي. نو زه داسې ګمان هم نه کوم چې دوی اوس په دې راتلونکي تعلیمي کال کې جنکیانو ته اجازه ورکړي چې د شپږم صنف نه پورته دوی خپل زده کړې ترسره، بلکې اندېښمن هم په دې یم چې دوی به نور هم وشي کولی چې په سیستماتیکه توګه ښځې د ټولنې نه لرې کړي او امکان د دې شته چې نور بندیزونه هم په ښځو باندې ولګول شي.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا دا لومړۍ غونډه نه ده، دوهم هم نه ده او وروستۍ به هم نه وي. دا غونډې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون سبب کېدای شي که نه شي؟ یعنې اتمر صاحب څرنګه اغېزمنې تمامېدای شي؟
د ملګرو ملتونو سازمان هغه وخت کولی شي چې یو قاطع پرېکړه په دوی باندې وکړي او ځینې بندیزونه د دوی په سفرونو باندې، د دوی په دارایګانو باندې او په دوی باندې ولګوي چې په دې برخه کې یو موټی یو واحد تصمیم وشي نیولی. زه فکر کوم که ملګري ملتونه مخصوصا د امنیت شورا وغواړي ډېر افزارونه یا وسیلې لري چې دغه بندیزونه دوی په طالبانو باندې وارد کړي د دوی د فکر د تغییر دپاره، حتی د هغه هیوادونو سره دوی کولی شي په تماس کې شي کوم چې طالبانو سره ډېر نږدې دي او کوم چې طالبان هغوی سره ډېر نږدې راکړه ورکړه لري، تر څو پورې چې د امنیت شورا په یو عمومي تصمیم سره دغه بندیزونه یا دغه فشار تصویب نه کړي. زه فکر نه کوم که نورې لارې په طالبانو باندې کوم خاص اثر ولري.
له ښاغلي اتمر څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته به واورئ چې د امریکا سفارت آنلاین روزنیز کورسونه افغان زده کوونکو ته پیلوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغان جون او هلکانو زده کوونکو لپاره د وړیا ښوونیزو کورسونو د پیلولو خبر ورکړی. د سفارت پر خپل اکسپانل کلی لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام لري به د سوداګرۍ، معلوماتي ټکنالوژي، ساينس، روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن لږ په ژمو ټولګیو او رپورټو د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز نه سبا ورځې پوره کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت 13 ورځ د مارچ په 15مه برخه په ایکسپانډ لیکلي لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام له لارې به د سوداګرۍ، معلوماتي ټکنالوژۍ، ساينس، روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي. د امریکا د سفارت د بیان له مخې د دغه پروګرام له لارې به په افغانستان کې مشتو وړتیا لرونکو کسانو، یعنی نجونو او هلکانو ته د لا زیاتو مهارتونو د زده کړې او د اړیکو د جوړولو په موخه وړیا آنلاین روزنه ورکول کیږي. په داسې حال کې ده چې 13 ورځې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د نړیوال ائتلاف په غونډه کې خبر ورکړ چې امریکا حکومت د لسګونو لویو شرکتونو په مرسته افغان میرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي. بلخوا نن د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو 900 ورځې پوره شوې. یو شمېر هغه نجونې چې له زده کړو بې برخې شوې دي وایي نږدې درې کاله وخت یې ضایع شو، هغه چې د دوی په خبره هیڅ کله به جبران نه شي. حسنا چې افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته 3 ټولګي کې زده کړې پاتې شوې، ازادي راډیو ته وویل
نن سره 900 ورځې پوره شوې چې موږ نشو کولای ښوونځیو ته لاړ شو. دا د کال هم 4 ورځې وروسته نوې کیږي. نو زه هیله لارم د امارات اسلامي ټولو کارکونکو څخه چې خپل خویندو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي. دا دومره وخت چې تېر شه تاسو مکتب ته نشئ راګرځولی او زموږ هیله کره کره په مړه کېدو دي.
مبشره چې د کابل ولایت اوسیدونکي او له زده کړو څخه د بې برخې شویو نجونو له ډلې د وایي
تاسو وګورئ د ښوونځیو له تړل کېدو 900 ورځې تېرې شوې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. اوس مهال افغان نجونې په ناهیلۍ کې ژوند کوي، یو ډول ژور خپګان لري، ځکه زموږ د ټولو په مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
د دې ځکه چې نړیوال ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو د نجونو په مخه د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیزي. دا چې د نجونو په مخ باندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې کله بیرته پرانیستل شي، دا پوښتنه مو د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت وایان زیا هاشمي او د دوی د حکومت د پوهنې وزارت وایان منصور احمد حمزه څخه وکړه، خو د دې راپور تر خپرېدو یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت مسؤلینو مخکې بیا ویلي وو چې د زمینی د برابرېدو او د زده کړو په برخه کې د طرحې له چمتو کېدو وروسته به د دوی د مشر د فرمان سره سم نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، هغه څه چې د 900 ورځو په تېرېدو سره لا هم څرګند نه شول. د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل بندیز کورنۍ او نړیوال غبرګونونه هم لرلي او نړیوالو سازمانونو په ځلونو له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونې د زده کړو حق نه اخلي. خو د طالبانو حکومت له یادو غوښتنو او غبرګونونو سره سره لا هم په دې برخه کې پر خپلو تګلارو کتنه نه ده کړې. په سال کې چې نوي 1403 دریم خونیس کال پیل ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي، نجونې زده کوونکي وایي دوی اندېښنه لري چې د نوي تعلیمي کال د پیل په زنګ وهلو سره به د دریم کال لپاره د دوی په مخه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې شي.
د خبرونه په دې برخه کې یو جالب مطلب لرو. په روزګان کې یو کس ونې ته ختلی دی، 8 ساعته په کې تیر کړی دی. د اعتراض کړی دی په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د خلکو دا داد او فریاد د هغه کس لپاره دی چې د خپل ټول کلی څخه خفه دی. دا کس چې په زلکریم نومیږي او شاوخوا 15 کال عمر لري، د اوروزګان د خاص اوروزګان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او 28 ساعته د 10 متره په اندازه د یوې جګې ونې په سر کې ځکه تیر کړه چې د ده په خبره د کلی خلکو ورپسې خبرې کولې او دی اوس ورڅخه خفه و. د دې کس د ژغورلو لپاره د سیمې قومي مخور، ځایي اوسیدونکي او ځایي طالب چارواکي راغونډ سوي وو. د اوروزګان د والي ویان احسان الله حماس ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس 23 ساعتونو وروسته لونې راکښته کړي او له خپلې کورنۍ سره یو ځای کړي دي. نوموړي وویل چې 28 ساعته د سیمې قومي مشرانو د ولسوالۍ مسؤلینو له ونې څخه یې د راکښته کېدو هڅې کړي.
تېره ورځ سهار وختي یو کس د محمد کریم په نامه د خاص اوروزګان ولسوالۍ اوسیدونکی و، یو څه عصبي ستونزه درلوده. دا نو د ځینو کسانو څخه خفه سوی و چې ستونزه درلوده ورسره، د ونې ته ختلی و. 28 ساعته په ونه کې تیر کړی و. وروسته د ځایي مسؤلینو، امنیتي پرسونلو، علما او قومي مشرانو په واسطه باندې سره بیرته راکته شو او بیرته خپل کور ته وسپارل شو.
هڅه مو وکړه چې د یاد کس سره خپله هم خبرې وکړو، خو بریالي نه سو. د سیمې خلکو او ځایي طالب مسؤلینو ویلي چې د یاد کس ستونزو ته برسېدګي کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. ایرانی چارواکی وایي چې په افغانستان کې نشه یي مواد زیات شوي دي. البته دا سیدا کوي چې ایران ته د نشه یي موادو قاچاق زیات شوی دی، سره له دې چې د دوی په وینا طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
ایرانی چارواکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو تولید او ایران ته قاچاق زیات شوی دی. د سناپنوم د ایران یو خبری آژانس د ایران د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د مرکزی دفتر د عمومي منشي سردار اسکندر مومنی له قوله ویلي چې دوی په افغانستان کې د میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتېدو شاهدان دي. د غیرانی چارواکي ادعا کوي چې سره له دې چې د طالبانو د چارواکو له ادعا سره سره چې د نشه یي توکو قاچاق کم شوی دی، له افغانستان څخه ایران ته د نشه یي توکو په قاچاق کې کموالی نه دی راغلی. هغه زیاته کړه چې د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې د صنعتي نشه یي توکو په ځانګړې توګه د میتا مفیتامین او شیشې په کشف کې شاوخوا 60% زیاتوالی لیدلی دی. د د ایران د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزی دفتر عمومي منشي اسنا خبري اژانس ته ویلي چې له دې سره سره په افغانستان کې د دودیز نشه یي توکو په تولید کې ول سلنه کموالی راغلی دی. خو د طالبانو حکومت د ایران د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزی دفتر د عمومي منشي هغه ادعا ردوي چې د صنعتي نشه یي توکو لکه میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتوالي په اړه یې کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې رئیس حسیب الله احمدی ادعا کوي چې د نشه یي توکو د کار او بندیز په برخه کې د دوی د مشر د فرمان له صادرېدو وروسته په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت، تولید او قاچاق نږدې صفر شوی دی. احمدی ازادي راډیو ته وویل
څوار لزره په شاوخوا کې مزنونین قاچاقبران نیول شوي دي چې تر نیول کېدلو یې وروسته دوسیه محاکمو ته د شرعي پریکړو لپاره استول شوي دي. همداشان د 5,500 تنه په شاوخوا کې نشه یي توکي له منځه وړل شوي او تخریب شوي دي، او د 1,200 په شاوخوا کې د نشه یي توکو د پروسس او د الکولي مشروباتو کارخونې له منځه وړل شوي دي. د 15,300 هکتاره ځمکه د نشه یي توکو څخه پاکه شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي طرحه تصویب کړې، خو د کوکنارو د بیې د لوړېدو او د کوکنارو د کښت د بدیل نشتوالي اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د هغې پایلې په نوم غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي وروسته د 2023 کال په نومبر کې به د 1 کیلو اپینو بیه $802 وي. هغه زیاته کړه چې د دوی څېړنې ښیي چې یو شمېر کسان اوس هم د بدخشان او شمالي کندهار په لورو پرتو سیمو کې کوکنار کري. ګوتریش په دغه راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي توکو د کښت د منع کولو په پایله کې د کروندګرو پر اقتصاد د منفي اغیزو یادونه هم کړې او ویلي دي چې د کوکنارو په کرکیله کې نیمایي بزګران خپل عاید له لاسه ورکوي او د بدیل عایداتي سرچینو نشټوالی دوی ته زیان اړوي او ښایي بیا د کوکنارو په کرلو لاس پوري کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې د هغو بزګرانو د عاید کچه چې په 2023 کال کې یې نشه یي توکي کرلي د 2022 کال په پرتله 92% کموالی راغلی. هغه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت د کچې د کموالي د ساتلو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د کروندګرو لپاره عاجلو او نړیوالو مرستو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې UNODC د فبروري په 28 په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او تولید له دوام څخه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دغه هیواد نه یوازې د اپینو تولیدونکی هیواد دی چې وروسته په تریاکو بدلیږي، او دغه شان په دې هیواد کې میتا مفیتامین هم تولیدیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت د مخې نیولو وروسته د افغانستان د بازارونو حال داسې دی چې د اټکل له مخې ښایي قاچاقبران هڅه وکړي چې د میتا مفیتامین تولید زیات کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي. یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه بل افغانستان د دغه هیواد د ځواکونو د وتلو په اړه د خپلو غونډو په دوام د مارچ په 19 د دوو پخوانیو امریکایي جنرالانو په حضور کې غونډه وکړي. دغه کمیټې په یوه اعلامیه کې د دغه غونډې د ترسره کولو د چمتووالي په اعلانولو سره ویلي چې نن د امریکا په وخت له افغانستان د دې هیواد د پوځیانو وتلو د عملیاتو پر مهال د یوه وژل شوي امریکایي پوځي د کورنۍ د غړو پښتون کې یوه غونډه جوړی شي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا میری وای
په افغانستان کې د اقتصادي بې ثباتۍ، افراطیت او د جګړې د دوام د مخنیوي لپاره بشري حقونه او په ټولنه کې د ښځو بشپړ ګډون اړین دی. رینا میری د چهارشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی باید په افغانستان کې بشري حقونه پیاوړي کړي. هغې زیاته کړې په ټولنه کې د ښځو هر اړخیزه ونډه له پامه نشي غورځول کېدی او یا هم دوی له لومړیتوبونو څخه نشي ایستل کېدی. نوموړي دا هم ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې بشري وضعیت او بشري حقونه په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو لپاره خورا ویجاړوونکي دي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې او نجونې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ژوند کوي وایي په دې هېواد کې د ښځو د ژوند شرایط ورځ تر بلې سختېږي او څوک نشته چې د دوی غږ واوري. یوه له دغو چې د نوم له اخیستو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل:
هر روز شرایط زندگی بر دختر او زنه افغانستان
دره. په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د ژوند شرایط ورځ تر بلې سختېږي، له محدودیتونو سره مخ دي او نن آن په بازارونو، سیمو او پوهنتونونو کې د تګ راتګ اجازه نه لري او په بیلابیلو پلمو نیول کېږي. اوس ډیری کورنۍ خپلو لونو ته د باندې تلو اجازه نه ورکوي او ټولې په کور کې ناستې دي، او دا د افغانستان نجونو پر روان ډیر تاثیر کړی دی.
یوې بلې ښځې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ښځې امنیت نه لري او له همدې امله څوک نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي.
فعلا برنامه های اعتراضی گرفته نمیشه، دادخواهی ها خیلی کمرنگ شده به خاطر که
اوس محل اعتراضی پروگرامونه نشته. عدالت غوښتنې پیکه شوې دي ځکه هر څوک د خپل امنیت په اړه ویره لري او له امنیتي اړخه ټول تر جدي ګواښ لاندې دي، او نړیوال بنسټونه، ملګري ملتونه او د بښنې نړیوال سازمان هم چوپه خوله پاتې او د دوی په فکر کې نه دي چې په کوم حالت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان شاوخوا یوه میاشت وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې طالبانو په افغانستان کې په تیرو دوه نیمو کلونو کې او د واک له ترلاسه کولو وروسته په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت کړنې ظالمانه بللي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې جنسیتي توپیر یا جنسیتي اپارتایډ د بشریت د جرم په توګه وپیژني. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ تیرونی په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دوه نیمو کلونو په تیرېدو سره په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. خو د طالبان حکومت په وار وار ادا کړي چې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. سره له دې ریچارډ بنټ په خپل راپور کې ویلي چې طالبان د افغانانو د بشري حقونو په ساتنه کې پاتې راغلي او په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو اساسي حقونو ته د دوی بې احترامي په نړۍ کې بې ساري ده.
facebook.com/azadiradio
د ازادي راډیو د دې سر په خبرونه کې وړاندې د لوبو له میدان او نیس پروګرام لرو، خو دمګړې د ازادي راډیو ته ساسو څوره رسیدلې پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. 2023 کال پیل شوی دی او 1403 کال هم په پیلېدو دی. زما له طالب چارواکو څخه په ډېر احترامانه ډول دا غوښتنه ده چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه نور آزاد کړي، نور مو د تیارو او تورو تمبو څخه وباسي. نو زما له دوی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دا غوښتنه په کلکه عملي کړي. که عملي نه کړي، طالبان د افغانستان به د ډېر سخت ناورین سره مخامخ شي او د نجونو مکتبونه، پوهنتونونه، ښوونځي چې تر هر وخت پورې تړلي هغه وخت به د افغانستان نه جبرانېدونکی وخت وي. یوه ورځ چې د افغانستان مکتب ښوونځي او پوهنتونونه تړل کېږي هغه د افغانستان لپاره نه جبرانېدونکی ورځ ده. نو هیله لرم که تاسو د افغانستان بچیان ځان بولي او تاسو افغانان ځان بولي، طالب چراکو تاسو ته وایم، نو د نجونو په ښوونځیو او پوهنتونونه ژر تر ژره د نجونو پر مخ باندې د همدغو پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې خلاصې کړي تر څو زموږ خویندې وکولی شي چې په هره برخه کې زده کړو ته لاسرسی ومومي.
سلامونه او احترامات. رحمان الله ما د ننګرهار ولایت د غړو ولسوالۍ څخه. بالکل، د روژې مبارکې میاشتې پر رسیدو سره باید ټول اسلامي مملکتونه، خصوصا په افغانستان کې چې کوم خلک سرمایدار وي او د نورو د لاسنیوي وس لري، باید تر خپله وسه او اندازه پورې چې د بېوزلو سره مرسته وکړي او د هغوی لاسنیوی وکړي. دا ډیره یو مبارک میشته او د دې پرتک سره مؤمنان خوشحالیږي. نو مونږ هم هیله لرو چې کوم سرمایدار خلک چې دی دا د نورو غریبانو سره مرسته وکړي. والسلام.